السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خپرونې ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. کوربه زموږ همکار صفی الله ستانکزای دی، وروسته سټوډیو ته راځي. په دې خپرونه کې پر دې خبرې کېږي چې آیا رښتیا هم طالبان نیت لري چې د واک مرکز له کابل کندهار ته ولېږدوي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تایید کړی ده چې د دفتر یوه برخه یې له کابل کندهار ته لېږدولې. دا بحث واورئ. میلمانه هم ورته رابلل شوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو د کار پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا اقدام به نه یوازې ښځې بلکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمن کړي. سازمان له طالبانو غوښتي چې پر دغه حکم له سره کتنه وکړي او ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې له لسیزو شخړو وروسته د هیواد په رغونه کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پرون چهارشنبه ویل طالبانو په رسمي ډول ترې غوښتي چې هیڅ افغان ښځه د دوی په ماموریت کې د کار کولو حق نه لري. د طالبانو دا اقدام نن او پرون د ملګرو ملتونو پر ادارو سربیره د نړۍ د بیلابیلو چارواکو او بنسټونو لخوا غندل شوی هم دی. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي په بدخشان کې د صدای بانوان په نوم محلي راډیو بیرته خپلې خپرونې پیل کړې. دغه راډیو چې د ښځو لپاره ځانګړې خپرونې لري شاوخوا یوه اونۍ وړاندې طالبانو په ظاهره د سندرو د خپرولو له کبله بنده کړه. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې نن پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼې لیکلي د راډیو خپرونې د دوی له هڅو وروسته بیرته پیل شوې. په دغه ټویټ کې ویل شوي د صدای بانوان راډیو مشر ناجیه سروش د کمیټې له هڅو مننه کړې او په اړوندو نورو برخو کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي وو د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دغه هیواد کې شپږ سوه فعال رسنیز مرکزونه بند شوي دي. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د سختدریزو پر یوه پټنځای د عملیاتو په نتیجه کې د اتو سختدریزو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسوشیتد پریس آژانس د راپور له مخې پوځ ویلي چې د استخباراتو معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات تېره شپه د جنوبي وزیرستان په شین ورسک سیمه کې شوي. د عملیاتو پر مهال د یوه سرتیري د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر هم شوی دی. ویل شوی نه دی چې عملیات پر کومو وسلوالو ترسره شوي، خو په سیمه کې اسلامي د پاکستان تحریک طالبان غړي فعال دي. فلسطینی ملیشو په غزې تراړه کې تیره شپه او نن سهار وختي د اسرایلو په لور لږ تر لږه و توغندي ویشتلې دي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د اسرایلو د پاوز په حواله ویلي چې دا توغندي له میشت ځایونو بهر لګېدلې او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د دویمې شپې په مخه هم په بیت المقدس جومات کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ خوډاب شوی دی. خوډاب وړ مشبه هغه مهال پیل شو چې اسرایلي پولیسو پر بیت المقدس جومات عملیات وکړل. رویټرز اژانس وایي لږ تر لږه دولس فلسطینیان ټپیان شوي او په خبره یې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کېږي چې ښیي اسرایلي پولیس د جومات دننه مسلمانان ډبوي. او نن پنجشنبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې د هند غوره لیګ په سیالیو کې کلکتا نایټ رایډرز د رویال چیلنجرز بنګلور په وړاندې په ایډین ګارډن لوبغالي کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانکزای مو هرکلی کوم. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده څو مهم فرمانونه ورکړي دي. له دې ډلې د ښځو د کار او تعلیم هغه د پام وړ دي چې ګڼ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه یې پارولې دي. همدارنګه د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کندهار کې دی او همالته د راپورونو له مخې غونډې ترسره کړي او لا غونډې کوي او کله کله د کابینې جلسې د کابل پر ځای په کندهار کې ترسره کیږي. تازه له کابله کندهار ته د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر د یوې برخې د انتقال خبره هم رسنیزه شوې ده. کندهار د طالبانو لپاره په څو دلایلو له خاص اهمیت برخمن دی. ځینې شنونکي په دې باور دي چې ملا هبت الله کندهار ته د واکونو په لیک سره غواړي د ملا محمد عمر اخوند دوره بیرته احیا کړي چې ټول واک او حکومت ولي په کندهار کې و. په همدې موضوع باندې په مفصل توګه د ازادي په صفو کې په دغه پروګرام کې بحث لرو. را سره میلمانه دي اغلی شینکی کړوخیل، په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د مخکینی حکومت پر مهال د ولسی جرګې غړي، همدارنګه ښاغلی حکمت اعظمي څیړونکی او د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ پخوانی مرستیال، ښاغلی حاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر چې د طالبانو د تګلارو پلوی هم دی، ښاغلی نجیب ننګیال سیاسي او نړیوالو چارو شنونکی، او ښاغلی نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ مشر. درنو میلمنو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې په پروګرام کې راسره ګډون وکړه. اغلی کړوخیل، پایل به له تاسو نه وکړو. مننه چې پروګرام ته راغلی. اول کې خو الکس په وخت کې تفاوت راغی، بخنه غواړو په غیر ارتباط، مګر مننه چې راغلی. پر صورت پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشر آیا واقعا هم په دې لاټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته؟ بله، ستاسو غږ موږ لرو. بله،
ها بخنه غواړم چې که سوالم تکرار کړئ.
بله اغلی کړوخیل، زما پوښتنه دا وه چې واقعا هم آیا د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده په دې لټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته، که څنګه؟
بله، زما پان باندې ملا هبت الله خان باندې تلاش کده چې څنګه انحصار د قدرت وکي او کابل په اصلاح بې صلاحیته وښیي، ځکه چې هغه ورو په ورو باندې ټول صلاحیتونه کندهار ته انتقالوي. که هغه ټول سیاسي پرېکړې دي، ټول فرامین له کندهار نه جوړېږي او له کندهار نه صادره کېږي، بې غنه چې خپله کابینې سره مشوره وکړي یا رئیس الوزرا سره مشوره وشي. دو موضوع چې دا ته همدارنګه مالی برخه یا شتمنۍ دي چې حتی بدری چې هغه د مالی وزیر او په دې باندې انتقاد یې وکړ چې هغه د مشورې یا نورمال اداري پروسې نه تیریږي او مالی سرچینې د خپله د مشر په اختیار کې دي او مستقیم هلته انتقالیږي. ادریم موضوع چې د غوښته په همدا رقم اته هغه امنیتي صلاحیتونه هم هلته یوه اداره ورته جوړه کړي چې د مستقیم کنټرول لاندې شي، شاید فعلاً لپاره معطله وي او وروسته به انتقال شي. نو زما په اند باندې د خپله د ویان تاګ او همدارنګ یو د اطلاعات او د فرهنګ د یو مشرتابه هلته هم یا رئیس ټاکل، زه فکر کوم چې شاید هغه د صلاحیت به د وزیر نه هم پورته وي. نورو په اروپا باندې ګویا د هغه قدرت، هغه ظاهري بڼه او هغه صلاحیتونه ټول سړي په دې شاته ټول په کندهار ته انتقالي کې زما په نظر باندې مختلف دلایل لري او کابل کې اداره بې صلاحیته او صرف یو نمایشي شکل باندې پریښي په دې کې شک نشته. دی
مننه کوم اغلی کړوخیل. ښاغلی حکمت اعظمي، له تاسو به پوښتنه وکړو، کندهار څومره د دې جوګه دی چې واقعا په دغسې یو شرایطو کې حداقل صورت کې هم که دغه کار وشي واک له کابل انتقال شي، څومره د دې جوګه دی چې دغسې یو کار هلته وشي؟
ډېره مننه ستانګزی صاحب، سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو، لیدونکو. زه فکر کوم په دې شک نشته چې هبت الله اخندزاده د ملا عمر هغه لګسي چې ګویا دی په کندهار کې و میډیا ته نه راتلی، ډېر مجلسونه یې نه کول، هغه غواړي دا ژوندي کړي. مګر زه فکر نه کوم چې دی په دې کامیاب شي، چون د ده او د ملا عمر تر مابین ډېر زیات تفاوت دی. اول تفاوت یې په دې کې دی چې طالبان دغه حرکت چې جوړ شو، ملا عمر د هغې بنسټ ښودونکی و، مګر هبت الله اخندزاده د یو رهبری ته په داسې وخت کې رالی چې طالبان د رهبری د کرایسیس یا د په جنجالونو کې اخته واختر منصور او جل سرو طالبان په دې فکر کې څوک راولي قومي لینونو باندې دې سره ویشل سي وو. او بل دا دی چې هیبت الله خونزاده نه نظامی نه مالی او نه سیاسي قوت درلودی، نو دې فکر کوم ډیر زیات پاول سرو کې کل رهبر سرو ډیر زیات تکیه په حقانیانو باندې وو، مثلا سراج الدین خانی په حیث د معاون وو، مګر ډیر کارونه هغه کولش تقریبا یو ډیفیکټو یا سرپرست مشر په هغه وخت کې، نو ډیر تکیه نظامی او اقتصادي لحاظ په ایبت الله په حقانیانو کول. اوس دا څه تغیر شوي دي کله چې نظام ته راغلی دي، یعنی تاسو وګورئ سراج الدین خانی تقریبا ډیر براله پر ایبت الله خونزاده باندې دغه کوي، انتقاد کوي. نو په دغه حالاتو کې ایبت الله خونزاده په کابل کې زه فکر کوم ځان مسونه نه احساسوي، چون چې حقانیان کولای شي شاته د ترور پلان جوړ کړي. نو په دا خاطر زه فکر کوم ډیر برنامه دا ده چې ایبت الله خونزاده په کابل کې پاتې په کندهار کې پاتې شي نسبت کابل ته راشي، چون چې کدی کابل ته راځي د واک ضعیفه کیږي او دی ژوند په خطر کې. مگر زه په دې عقیده یم چې ایبت الله خونزاده یو اوغند کوي رهبر نه دی، فقط د خپل نورزی قوم چې کوم دی هغه طالبان پر راټول دي په کندهار کې یو جزیره جوړه کړې ده، او دا د دې ښکارندوی کوي چې په طالبانو کې ډېر زیات اختلافات دي، او دغه اختلافات کولای سي چې طالبان او دا وطن د یو بدبختۍ سره مخامخ کړي.
مننه کوم ښاغلی نجیب آزاد، له تاسو مننه چې پروګرام ته راغلی. دغه اصطلاح چې کندهاري لیډرز د طالبانو د خارجان رواج کړی ده، په دې وروستیو کې دوی د ډیرو ملاقاتو لپاره هلته ورتلل، په امریکا کې څه باور دی په دې رابطه باندې د ملا هیبت الله دغه وروستیو هڅو په اړه باندې چې د واک غواړي انتقال کړي کندهار ته؟
سلامونه درنه تاسو ستاسو درنو مېلمنو اوریدونکو لیدونکو ته. وړاندې تر دې چې د امریکا اوسنی باور تراسو د طالبانو اوسنی واکمنۍ تراسو، یعنی د واکمنۍ نه وروسته چې په دې کې کوم اختلافات خپل منځي اختلافات پیدا شوي دي، که چیرې موږ د سیلند کتنه وکړو د طالبانو دغه مسکلنې جګړې ته چې د افغان دولت او همدارنګه د بهرنیانو په وړاندې کوله، د طالبانو د مطبوعاتي دستګاه یا د مایک دوه نمونه خورا ډېر مشهور و چې یو قاري یوسف او بل ذبیح الله مجاهد و، چې البته دا د اشخاصو نومونه نه و، اوس یو شخص راغی دا نوم یې خپل کوي. د دې ډېر هغه رسمي فعالیت د جنوب غرب د حوزې څخه و، کندهار او هلمند او زابل او روزګان پورې، او په جنوب ختیځ کې به چې کومې پېښې کېدلې یا به د چې کوم عملیات ترسره کوله هغه به د حقانی شبکې له پاڼې څخه خپرېدله، هغه عملیاتو مسؤلیت به هغو اخیستی. همدارنګه مخکې چې وویل شول چې بیا د هیبت الله د راتګ سره هلته د سراج الدین حقانی رول څونه و، هغه خو په هغه مهال هم ښکاره و. کله چې دی راغلل، کله چې دی واکمني ترلاسه کړله، موږ یې وینو لکه په تېر جمهوریت کې چې هر بهرنی سفیر به و، که هغه به د دولتونو سفیر و، که هغه به د ادارو سفیر و، سره د دې چې د ولسمشر غنی سره به یې لیدله، په ورته وخت کې به یې د ډاکټر عبدالله سره هم لیدل، یعنی واک ویشل شوی و. دا د طالبانو په واکمنۍ کې هم لیدل کېږي، هر هغه څوک، هر هغه بهرنی هیئت چې راځي د طالبانو سره په ار کې یا د اخونزاده سره چې ویني، په هماغه ورځ یو ساعت وروسته بیا په کورنیو چارو وزارت کې، البته طالبانو د کورنیو چارو وزارت کې سراج الدین حقانی سره لیدل کېږي، یعنی دا واک په بشپړ توګه ویشل شوی دی. هغه ویره یا تهدید چې هیبت الله احساسوي، تر دې وړاندې هم څو څو ځلې دا ګنګوسې پیدا شوې چې د ملا یعقوب په ګډون سراج الدین حقانی د حقانی شبکه د دې په وړاندې د یو خپل دریز لري د هیبت الله په وړاندې. او بله مسله تر ټولو مهمه دا چې دا یوازې د هیبت الله پرېکړه هم نه ده چې په کندهار کې د دې پاتې شي او دلته د دې ځای دغه خپل امارت چې د امارت ته ویل د دې واکمني د دې ځای چلوي. کندهار هغه سیمه ده چې موږ د ډیورن پر کرښه باندې پراته یو، هلته دا ولایت ډیورن پر کرښه باندې پروت ولایت دی، او بیا د کوټې شورا چې د طالبانو هغه هډانه وا او هډانه ده، هغه په 100 کیلومتره کې پرته ده، او د دې ترڅنګ په وار وار د سیاسي شواهد او ویډیوګانې حتی خبرې شوې چې پاکستانی استخبارات په ډیره اسانه کندهار ته راځي، د بولدک راځي، کندهار ته راځي، او دلته په منډیګک کې په نورو ځایونو کې د هیبت الله سره یا د نورو طالب مشرانو سره هلته لیده کاته کوي. په وار وار په دوامداره توګه غیر رسمي سفرونه د هغو او پوځیان راځي، مسله موټرې راځي. دا کار پاکستان کابل ته په اسانه نه شي کولای چې د کابل ته راشي او خپل هغه هغه هدایت ورته وایست خپل اوامر ورته وایست په طالبانو باندې پلی کوي. نو لهذا یوه ویره دا ده چې هیبت الله چې کومه ویره د حقاني شبکې څخه لري، ځکه په کابل کې دننه حقاني شبکه هغو استخبارات هم نیولي که څه هم امنیت یې غوسه دی، او د کورنیو چارو وزارت د دې د استخباراتو کار پر مخ بیایي. همدارنګه په ډېرو مهمو ادارو کې د خپل کسان کښېنولي دي. هغه واک چې د کندهار دا یوازې د امریکایانو اصطلاح نه ده چې د کندهار لیډرس دا ډېر ښکاره ده چې د کوټې شورای وه د حقاني شبکه بله وه. دا خورا ښکاره وه په تېرو نولسو کلونو کې چې په جنوب ختیځ کې عملیات چا کوله او په جنوب غرب کې چا کوله، سره دې چې بیا د دې سیاسي وینده ویندویان راپیدا سول په قطر کې شاهین او د ډاکټر وردک نیم وردک په نامه باندې. اما کله چې دی واک رسیږي هغه هم څنګه ته کیږي، هغه د متقی ملګري یا د عباس ستانکزي کوم حلقه چې ده دلته د نظامي ویان د راځي او دی دغه رسنیز جګړه پر مخ بیایي. رسنیز جګړه تر ډېره بریده پورې اوس هم د هیبت الله سره، نو دا یو ډېر لوی درس رامنځته شوی دی چې دا د اوس نه دی.
وروسته به په همدې مسله کې بیا تم شو آزاد صاحب. بله مننه آزاد صاحب، وروسته به په همدې مسله کې بیا خبرې وکړو. اوس به له مختار صاحب واورو، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر. مختار صاحب مهرباني وکړئ. بله فکر کوم د
سلام تاسو منو ته زمو غږ لرم په پوښتنه مطرح کړي.
بله مختار صاحب، زموږ اصلي پوښتنه د پروګرام هم دا وه، د پیل پوښتنه د اول باب دا چې آیا واقعا هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په دې فکر کې دی چې له کابله واک انتقال کړي کندهار ته، که څنګه دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې د ویان د یو دفتر یوه برخه یې وړې ده، هلته جلسې کوي، د کابینې جلسې ترسره کیږي، له ده سره لیدنې کیږي، مشران د نورو سیمو ورځي، خپله د طالبانو وزیران هلته ورځي، یعنی تر کابله هلته د دوی بیروبار زیات دی په کندهار کې.
تر ټولو د مخه دلته باید یو موضوع مطرح شي او د یو څو خبرو ځواب ورکول شي. دا چې د کوټې نه د پاکستان استخبارات راځي او بیا قندهار کې طالبانو سره کینی، دا هم د پردیو د رسانو او د استخباراتو د اهدافو او د لومو او د تبلیغاتو یو برخه دی. افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، خپل ځان ته قانون لري، دلته یو نظام شتون لري. هغه خلک چې د امریکا تر غلامی لاندې خپل تسلیم نشول او امریکا ته تسلیم نشول، د امریکا تر حکومت لاندې کارو نه کړ، نو څنګه کولی شي د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو تر سوري لاندې کار وکړي؟ که موږ د پاکستان سره یو روابط لرو، د روابط به من هیست یو افغان ملت یو ملک سره وي. فکر نه کوم څومره تبلیغات چې په نړیوال کچه د افغانستان د اسلامي نظام پسې کیږي او په نړیوال کچه په میلیونونو ډالر استعمالی تر څو دغه نظام کمرنګه وشي. خدا مه هیروي چې دا نظام وشو توانېدلی چې په افغانستان کې د قدرت جزایرو ته د پای ټکی کیږدي، دلته یو مرکزي نظام منځته راوړي. هغه خلک چې په افغانستان کې د تجزیې خبرې کولې هغه له صحنې نه لرې شي، افغانستان بیرته پر افغانانو باندې افغانان حکومت وکړي. بل موضوع تر کوم ځایه پرې چې موږ معلومات لرو، هغه ابتدایي معلومات مو دا دي چې د اطلاعاتو کلتور یوه برخه قندهار ته نقل شوی، هغه په د لحاظ چې کارونو کې نور هم کارونه ګړندی شي او امیر المؤمنین د کارونو په متعلق څرګند معلومات ولري. اما قطعا دا د ده معنا نه ده چې دلته انحصار موضوع مطرح دی، بلکې کابل کوم نظام چې دی د امیر المؤمنین نه اطاعت کوي او دلته داسې یو موضوع منځته نه ته راغلی چې افغانستان قطعا انزوات ویشي. بله
ښاغلی مختار، د انحصار خبره مو یاده کړه. خپله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین اقانی چې د طالبان هغه د ځوانو رهبرانو په راس کې دی او تر ډیره پورې ویل کېدل چې یعنی مدعی هم د رهبری تر ملا هیبت الله وروسته دی، د خپل هم د واک پر انحصار باندې انتقادونه کړي. په خوست کې به تاسو خبرې کتلې وي چې د انتقاد وکړو چې باید انحصار نه وي، واک او دا ښه نه دی، موږ په حکومت باندې ښه نه دی دا کار، او تاسو اوس وایئ چې انحصار نشته، نو څنګه خبرې دي دا؟
زه په دې مطمئن یم او باور یم چې انتقاد په نظام کې د نظام د پایښت لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن وي. اما دا چې مستقیما په نظام باندې یا په رهبری باندې انتقاد وي، دا مفهوم به فکر کوم تحریف شوی. قطعا په یو نظام کې باید انتقاد وشي، خو دا معنا نه دی چې د اوچت درز د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو.
مننه مختار صاحب، د تاسو خبرې مو واخیستلې. بیا به بل بحث کې بیا هم تاسو ته وخت درکړو بل باب کې. اوس به ورشو ښاغلي نجیب ننګیال ته چې له ډېر وخت په لاین کې پاتې دي. ننګیال صاحب، مهرباني وکړئ زموږ اوله پوښتنه هم دغه اوله ټولو میلمنو نه چې آیا واقعا ملا هبت الله اخندزاده دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې دی کوي غواړي واک انتقال کړي قندار ته، که څنګه؟
سلام تاسو ته او د بحث ډېرو درنو میلمنو ته. زما باور دا دی دیکتاتور رژیمونه کله چې یو څوک دیکتاتور شي او حکومت رژیم یې هغه مشروعیت ونه لري، هغه ډارن وي، عموما په ویره کې وي، او د ویرې دپاره دی باید په خوندي ځای کې اوسیږي تر څو کله د ولسي قهر او غضب سره دی مخ کیږي. نو یو خو باید د فرار دپاره لنډه لاره ولري، او بل باید دی خوندي اوسیږي، مثلا دوه پایتخت ولري، که یو سکوت کوي په بل کې باید دی ژوندی پاتې شي یا یو څه وخت قامت وکړی شي. یو خو ماته دغه علت ښکاري، او دا کار تاسو په خوا هم لیدلی دی. په 2001 کال کې کله چې طالبانو رژیم سقوط وکړ، کابل تر ټولو لومړی سقوط وکړ، قندهار یو څو ورځې مقاومت وکړ. کله چې قندهار سقوط کېده، ملا عمر ډېره لنډه منډه واخیسته، سره له ټولې کابینې په موټرسایکل سپور شو، له افغانستان نه موټرسایکل راغلی و، په موټرسایکل دا خلک لاړل، او دې ډېر دوام هم ونه کړ. حال دا چې په هغه وخت کې دوی ځان ته یو دولت ویلي او ولسی ملاتړ دعوه یې هم کوله، خو هیڅوک د دوی سره ونه درېدل، بلکې له ولسی قهر سره هم مخامخ شول. او تاسو ولیدل چې په زرګونو تنه تلفات دوی ورکړل په یوه میاشت کې، او دا ډېرو عامه خلکو وکړل. ډېر عملیات امریکایانو اپراتیفي عملیات وکړل، ډېر تاکتیکي یو څو ځایونه وکړل، خو ډېر قهر ولسی وو، ډېر ولس خلک ورپسې راپورته شو، ځکه خلک تنګ شوي وو د دوی د رژیم د دوی د ظلمونو او استبداد له لاسه. فکر کوم دوی دا درک کړی دا، ځکه دا پښتو کې یو متل دی، په ویاله چې یو ځل اوبه تللی په هغه باندې بیا هم تللی سي. دغه رژیم چې دی خپل انجام یو ځل لیدلی دی، د خلکو سره د خلکو د قهر او غضب هغه حالت یو ځل لیدلی دی. دوی په دې ښه پوهېږي چې دا کار بیا هم د دوی سره کېدلی سي، او په همدغه طریقه دوی بیا سقوط کولی سي، او دوی بیا له ولسي قهر سره مخامخ کېدلی سي. نو دیکتاتوران عموما ډارن وي، او ډارن خلک په خوندي ځایونو کې باید ژوند وکړي، په بدیلونو باندې باید لومړی فکر وکړي. مشروع رژیم نه دی، که حبیب الله یو مشروع ولسمشر وای، له ده به خلکو دفاع کولی، او دی به په کابل کې ژوند کولی سو په یو متنوع چاپېریال کې چې د افغانستان ټول قومونه ټول اړخونه هغه ته د نړیوالې ټولنې حتی سفیران او خلک هغه ته لاسرسی لري. خدای له دې ټولو شیانو نه پټیږي، دی د نړیوالې ټولنې نه هم پټیږي. تاسو ولیدل د ملګرو ملتونو معاونه سرمنشي معاونه امینه محمدي قندار ته لاړه، لاغې هم دی پټ شو، ورسره یې ونه لیدل. د سفیران چې کله قندار ته ځي، یوسف وفا به ورته لیدل، لاغو به هم دی پټېده. نو دغه طبقه خلک، دغسې خلک دوی د ملت په منځ کې ځان نه ویني، بنان د قبیلې په منځ کې باید ځان راټول کړي. قبیله په ځان راټول کړی دا، او ما قبیله کې د قبیلو ته د باج ورکړي. تاسو د مالی وزیر د استعفا یو لوی علت بلیدلې وی چې هغه ویل د مولا عمر دفتر لمانه 60 میلیارد بودیجه غواړي، 60 میلیارد بودیجه. تاسو په دې باندې فکر
کړئ، مولا هبت الله به منظور وي،
او مولا هبت الله د افغانستان هیڅ واکمن د خپل دفتر د پاره 60 میلیارد بودیجه نه درلودل، او هغه هم د پکش کې غواړي، د بانکي میکانیزم لالارې هم نه غواړي. بنا نه غي استعفا ورکړو، د دومره بندوباره مصارف نه تنگ راغلی، او دا شاید چې کی دی باج ورکی خپل قبیله ته، په خپل قبیله باندې دی ځان ساتي. دا تاسو په افغانستان کې دی یو بدترین دیکتاتور دی، یو بدترین مستبد انسان. یو اخره مونږ لیدلی شي چې په افغانستان کې فعلا حاکم ده، او هیڅ نوې حساب ورکول ته، احتساب ته، د خلکو خبرو جواب ورکول ته ماده انسان نه دی.
ننګیال صاحب، ورسته به بیا هم
په اسلام کې ناروا دی، په اخلاقي لحاظ باندې
فرمانونه او یاد هغه په اشاره او دغه په خوخه باندې کوم فرمانونه د دوی وزیرانو ورکړي دي، خصوصا د خزو په رابطه باندې، څه فکر کوي د سراج الدین حقانی او د جنو نورو مشرانو د دوی خبرو سره سره له انتقاد سره سره د ولی نامه د کیږي چې بل اخر نرمخت خوې، او څه کار کوي د دغه دریس؟
او خو سبا پاند پاند خپل هیبت الله اخوند او دغه پنځه شپږ نفر هغه نږدې کسان چې دي، هغوی همداسې کلیوالي واقعه کبانده فکر لري. غنه زیاتر دای فکر نشی کولای زکه او نه دای یو رهبان د سما پان باندې زکه چې د افغانستان آینده د افغانستان سبا د افغانستان په ځان بسیا نه د ټول مغه موضوعات چې یو لیدر لپاره باید مهمه وي څوک چې د مملکت واټ په لاس لري تل پاره چې مهم نه ده پنځه وخته منځونه کوي ګیږي وګدې پرې دی چې په کورونه کې قید پیښ نور بیا څه د افغانستان په شاف څنګه کېږي د افغانستان اقتصادي ستونزې څنګه حل کېږي د افغانستان بهرنی اړیکې څنګه جوړیږي افغانستان کې شافي برنامې څنګه مخته ځي تعلیم کچه څنګه کې دغه مسائل دي چې چون نه تجربه لري او نه زده کړې کړي او نه د افغانستان لپاره اندېښمن دی زه نه پوهېږم چې هر رقم دی فکر کوي د افغانستان په ګټه نه ده نو ځکه هم دا رقم فرامین جوړوي او صادروي چې یو خو دوی خپل هغه شخصي افکار هم دومره شاته پاتې او ځنسیتیزه دي دوم زه فکر کوم چې په دې مشرتابه باندې څنګه تاسو دوستان مو ویلې بهرنی لاس ور باندې برلاسی ده او کافی ور باندې فشار راوړي یعنی دوی همدا رقم محدوده ساتل همدغسې په انزوا کې ساتل تر څو پورې یو احتیاج او محتاج ملک وي د پاکستان او پاکستان په هر برخه کې د افغانستان واک په لاس باندې ولري یعنی هم یو څه دوی مشکلات لري یو څه هم دل د باندې په د باندې فشار ده راځو هغه ډله چې په کابل کې ده یو دلم چې دله مالتا د فکر کوم چې نه په ملا یعقوب باندې باور دي او نه په سراج الدین حقانی باندې ځکه چې د امجل په مخه چې د سیاسي اداره م جوړه کړي چې امنیتی ادارات هم دغه ما تحت راسي ځکه چې د تشویش او ویر لري چې په د باندې بکودتا کیږي او د بلواک لري کیږي لکه باقي هغه کسان چې نشه دغه زیاتره د باندې پاسمنده افکار نه لري په زمن کې هغه ځوانان یو فکر کوي چې دوی لپاره دوی خپله بقا او راتلونکی ډېره مهمه ده نو ځکه غواړي دنیا سره یو تعامل وکړي تر څو پورې وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي او دوی په قدرت کې هم پاتې شي نو همدې خاطره شه دغوی آزر واوسیږي څه نرمش وښي په خپله رویه کې او دنیا سره په یو تعامل باندې ورسیږي تر څو پورې هغه کوم حکومت چې دوی شروع کړی هغه دوام پیدا کړي اما هغه څوک چې په قندار کې او د یو ټیم دغه لپاره هیڅ مهمه نه ده چې افغانستان وګي بي کې په بشری بحران کې وی چې دنیا سره اړیکې قطع شي مهمه نه ده غوښتم پیسې سره زی د دې ټیم او ترسي کې پخې افغانستان دې مسؤلیت نه لري
bale مننه اغلی کډو خیل مننه کوم دغه بحث مو واخیسته اوس به دویمه خبری تراشو چې د طالبانو د رهبر د اوسنی رهبر اغازینی نگدی کسان چی دی لاغی دلی د الکوزه و د قبیله مشر صدر ابراهیم امدارنگا شیخ حکیم اقانی چی د اساق زایده امدارنگا قیوم زاکر چی علی زایده و بالاخره ملا فازل زین تحلیلونه دا دی چې د واک په انتقال سره او هلته د واک د ریخو په غختلی کولو سره غواړي چې د همدغو مشرانو په ملاتړ باندې هغه ځینې اختلافونه چې د دوی په منځ کې راپور شوي دي هغه له منځه یوسي خصوصا هغه اختلافونه چې له د باندې ورته پام وي مثلا د سراج الدین اقانی ترمنځ د سراج الدین اقانی د ډلې او د دوی ترمنځ چې ځینې اختلافونه وي یا د ځوانو رهبرانو د دوی چې دي چې ځینې وخت انتقادونه کوي غواړي په یو شکل باندې دغه سرکوب شي او دغه انتقادونه چې د دوی خپل منځي دي د لمنځ یوړل شي اعظمي صاحب غواړم په دې رابطه باندې د تاسو تحلیل هم ولرم دغه د دوی د مشرانو ترمنځ د روابطو د غختلي کولو په خاطر چې کومې هڅې کوي
څنګه چې طالبان کزه ډیر لند ته شریک هم شته په څو ډول ویشل سی دی او دا ډلې کمې دي او په دې کې د ایبت الله رول چیر دی او څومره مهم دی ګوري اول خو کنداري طالبان را لږ پاغه کې ایبت الله خونزاده شو ملا برادر ډالس ولا بیا د ملا یعقوب شو او د اختر محمد منصور فتلا منصور دا په کنداري طالبان کې دی په د پښتنو دوه مډاله چې هغه حقانيان دي ډیر زیات یعنی کابینه کې وګورئ د دې ډیر زیات رول لري دوه مډاله داسول درې مډاله غیر پښتانه دي چې هغه کله د کنداري طالبانو او کلم د اخاني طالبانو سره کښته پورته کیږي او په دغه ګورډلو کې یو خواني ولي دا د طالبانو عمومي دغه دي اختلافات او ودلې دي چې وسواله دي په دې کې ما مخکې مو ویل ایبت الله خونزاده یو د کلی په ساته باندې ملاو چې په مدرسه کې درس ورکوي بیا د طالبانو د قضایی کمیټې مشر او د هغه کله اخر منصور جلکیږي قومي ویشلتیا په طالبانو کې ډېره زیاته وه. هلته د اختر منصور ډله چې اڅکزیان و د صدر ابراهیم او قیوم ذاکر د دې سره ډېر اختلافات درلودل. اسحاقزیو الکوزیو نورزی ته مابین ډېر زیات اختلاف وبخښئ د اسحاقزیو او د علیزیو تر مابین ډېر زیات اختلافات و. نو دغه اختلافاتو د پاره چې دغه سي اوارسي یو نورزی رالی چې په هغه وخت کې طالبانو یو ډله چې په هرات کې وه چې ملا نیازی او د هغه ډله چې ډېر زیات نورزیان یې راټول کړي وه د دې راورول دپاره دوی غوره وګڼله چې دغه راسه هیبت الله راسي چون چې بې طرفه و. مګر هیبت الله هیڅ نه وه، نظامي تجربه نه درلودل، مالي امکانات یې نه درلودل. نو ډېر زیات یې پر حقانیانو باندې دغه کوي حساب کوي. اوس باس د دې دی چې تاسو وګورئ هیبت الله که د ملا عمر سره مقایسه سي، ملا عمر نه تنه چې د طالبانو بنسټګر و، هلته د یو خلک رالله د هغه ته رایه ورکړل چې امیر المؤمنین یې، مګر هیبت الله اخندزاده د ډېرو محدودو علماو په رایه باندې چې هغه په ډېر مخفي شکل باندې په پاکستان کې دغه سوي دي، دا انتخابات سوي دي، امیر المؤمنین ټاکل سوي. نو دا دواړه اصلا د پرتلې وړ نه دي. حتی یعنی صحیح دی چې دا اوازې وي چې مثلا د هیبت الله اخندزاده خپله شتون یو نو تر سوال لاندې دی، موجود دی، خپله دی د په ځای باندې یو څوک فعالیت کوي، چون چې د شیخانو یو ډله پرده باندې راټوله ده. نو دغه ټولو ته پکې تو باندې دلته ډېر زیات سوالونه دي. مګر زه غواړم چې یو شی ډېر واضح کړم، د هیبت الله اخندزاده رهبري په کل کې یو شی په افغانستان کې ډېر زیات بدبختي ایجاد کړی دی چې افغانان متاسفانه ویشل دي په پښتون غیر پښتون په مختلفو سمتونو باندې، په خپلو پښتنو کې په مختلفو قومونو غلزه دوراني باندې ویشل دي. بیا په دا هر قوم کې تاسو وګورئ، په دا هر برخه کې هغه دوستان چې په کندهار کې زما راغوري تاسو وګورئ، هلته د نورزیو چې د هیبت الله اخندزاده ډله ده او د سکزیو تر مابین څه روان دي. نو د دغسې یو رهبري په افغانستان کې شتون متاسفانه افغانستان نور هم زیات ویشي، او دا د کلونو کلونو راتلونکو دپاره بدبختۍ او تربګنۍ او دښمنۍ په افغانستان کې کوي.
مننه ښاغلی اعظمي. ښاغلی آزاد، غواړم له تاسو نه وپوښتم. ښاغلی اعظمي، یادونه وکړله چې د طالبانو د اوسنی مشر چې دی، د عدلي او قضایي د کمیسیون مرستیال پاتې شوی و، او په هغه برخه کې کار کړی، او تر همدارنګه یو دینی عالم و د دوی، یعنی له لوړ پوځي موقفه نه و راغلی دغه هغه ته. دغه ټکي ته په کتو باندې د طالبانو هغه په ځوانو مشرانو کې چې سراج الدین اخاني نوم یادیږي ډېر، او یو پټینشل رهبر په توګه هم دی د غرب رسنیو کې لیکل کیږي د ده نوم، فکر کوي دا اوس چې کومې هڅې کیږي د خپله سراج الدین اخاني موقف نور سره کمزوری کیږي که څنګه؟
وړاندې تر دې چې ستاسو د پوښتنې جواب کوم، مختصرا باید یادونه وکړم چې په اوسني اصل کې په دومره پرمختللې ټکنالوژۍ کې د دغسې واقعیتونو څخه سترګې پټول چې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې وي یا د نوي یاري خپلواکي، دا خورا لویه مبالغه ده. زما خبرې پرېږدئ. پرون نه وړمه ورځ د ویسکانسن پی بی ایس رسنۍ هغه ډاکومنټري خپره کړله چې تازه په تازه د جوړه کړې لومړۍ برخه خپره کړه، چې په هغه کې د حقانی د ډلې د مهم کس سمیع الله حقانی چې د هغه په خپله خوله وایي چې د ځانمرګو روزونکی او مسؤلیت درلود، یا په خپله خوله وایي چې زما ځانمرګي پاکستان را روزل، پاکستان راته ویل چې دا ولېږئ افغانستان ته او افغانان په وژنئ، د افغانستان دولت ړنګ کړئ، ځکه دا د پاکستان ملي منافع و ایجابه ولا. دا 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 پرون خبره سوی ده، او دا 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 د احمد او محمود او دریم کس خبرې نه دي. دا د حقانی د ډلې تر ټولو د مهم کس سمیع الله حقانی، چې هغه د حقانی د ډلې یا د حقانی د شبکې د ځانمرګو مسؤول و، د روزونکو د رالیږونکو، هغه خپله خوله دا اقرار کړی دی. دا که دردنه سهون سوی کې قسم کړی دی، دا اقرار سوی دی، دا رسنی سو، دا اوس ویډیو پرته ده او دا ډاکومنټري ده. نو په دې باندې سترګې پټول، ویډیوګانې راغلې چې پاکستاني پوځ منډیګک ته روان دی او هلته لیده کاته کوي. غلام دغه ته وایي، غلام همدغه توایی چې شیخ رشید خپل وایي چې دا ټول د تزمر اولادونه دی پراتی دی او موږ روز موږ علاجونه کول دی مړی دلته راځي د دې څخه سترګې نشي پټولای څوک هر څوک چې په هر ماش او په هر امتیاز یا په هر عقیده د دې خلکو توجیه کوي هغه نشي کولای. راځم ستاسو پوښتنې ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان ویشل سوي دي د ملا حیب الله مسلې ته هم راځمه. ګورئ لویه پکتیا پکتیا خوست پکتیکا تر لوګره پورې دا خلک د سیمه د حقانی د ډلې دي او د دې مشرتوب تر یو ډلو پورې مولوي سنگین کوي او دغه تر څنګه کندهار همدارنګه روزګان او بامیان او ننګرهار او دغه سیمې چې دي دا د کوټې د شورا سره دي. یعنی په هغه کې خپله اخونزاده دی په هغه کې حیبت الله دی په هغه کې ملا شیرانی دی ملا نظام احمد دی خالد حنفی دی دا خلک دي. د څنګه هلمند د نیمروز فراه او هرات او بادغیس او خور دا سیمې چې ډېر د قاچاق پیسې هلته دي دا بیا د صدر ابراهیم او همدارنګه قیوم ذاکر سره دي. د ملا حیبت الله هغه خپل استعداد چې دی هغه هم مخکې اعظمي صاحب تاسو نه دي ویلي چې دیني عالم و د کلي په سطح ملا د کلي په سطح ملا موږ په افغانستان کې ممکن په میلیونونو ولرو. هر دوم شخص هر کلیوال سړی هغه دی د کلیواله کچه ملا دی. د دره تک دلته دا د هغه څو ملایانو چې هلته ناست و د یو تصمیم هم نه دی دا په راولپنډۍ کې تصمیم جوړ شوی و دا پرېکړه شوې وه چې دغسې یو شخص باید راسي چې هغه دی په بشپړه توګه د دې په کنټرول کې وي او تر ننه پورې هم په کنټرول کې دی. که چیرې احیانا یو داسې یو څوک راسي لکه پخوا چې په هرات کې د طالبانو ملګری و ځنې جلاس او ریاضای او بیا د دې په وړاندې ودرېدی نو بیا په طالبانو کې داسې یو څوک ممکن پیدا شي چې د دې په وړاندې ودرېږي د پاکستاني احکام او امیر په وړاندې ودرېږي چې امکانات ډېر کم دي خو یو قوت دغه رسک هم نه پرېښوي. نو داسې یو څوک باید راسي چې هغه په بشپړه توګه په کنټرول کې وي. هغه باید که نظامي زده کړې لري که نه لري هغه که کمالي امکانات لري که نه لري هغه قومي پایې لري که نه لري هغه که د نننه په طالبانو کې نفوذ لري که نه لري هغه یو څوک باید راسي چې هغه پالیسي یا پلان مخته یوسي چې سمیولله حقاني وویله دا د طالبانو د یو ډېر مخکښ یعنې د ټول حقاني شبکې د ځانمرګو مسؤول خپله دا خبره کوي چې پاکستان غوښتل چې د افغانستان نظام ړنګ شي ځکه د هغو ملي منافع دا ایجاب ولا موږ دا کار وکړي دا دغه خبرې دي. نو ملا حیبت الله باید څوک باید دلته راشي چې هغه په بشپړ توګه په کنټرول کې وي. هغه نن چې هر امر ورکول کېږي څومره اوامر یا احکام چې د دولت په نامه د ورکړي یا د امیر په نامه یې ورکړي دي چې د افغانانو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي ټول حقونه یې ځنې نقص کړي دي په ځانګړې توګه د مېرمنو او بل د هر هغه نارینه طالبی فکر نه دی دغه څخه ټول حق اخیستل شوی دی. دا د چا په ګټه دي دا چا ملي منافع دا ایجابوي دا سمیع الله حقانی ډېر ښکاره وویل چې چا منافع هغه د پاکستان منافع دي. یعنی طالب خپله نن دا اقرار کوي. نو لهذا دلته په طالبانو کې دا مهم نه ده دلته د ظرفیت دلته د استعداد دلته د زده کړو مسله په دې کې اصلا شته نه. دغه فکر هلته نشته که چېرې دا فکر به هلته وای یو څوک به نه طالب کېدلی کله چې د استعداد او د ظرفیت او د ملتپالنې وطن ساتنې هغه هېڅ وي اخو نو بیا نه طالب کېږي هغه هېڅ چې نه وي هغه طالب کېږي او هغه په هر کچه یو څوک راځي که
هغه آزاد
صفات راځي که هغه یو قاچاقبر په دې کې راځي د دې ډلې مشر کېږي.
مننه تاسو خبرې مو واخیستلې هغه پیغام ورسېده. اوس به د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کوم پوسټ مو کړیو د همدغه موضوع په ارتباط باندې چایا د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخونزاده واقعا په دې فکر کې دی یا په دې لټه کې دی چې واقع انتقال کړي کندهار ته کابل کې څنګه په دې رابطه مو د لیدونکو او د ازادي د فیسبوک مینوالو نظریات غوښتي وو. زموږ همکار اسد الله لودین دغه نظریات کتلي دي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي.
سلامونه د ازادۍ رادیو د فیسبوک لزګونه مینوالو په دې اړه خپل نظرونه راته پریخي. زه د یو شمیر مینوالو نظرونه را اخلم. جاوید احمد وطنیار لیکلی ویل پایل څخه د طالبانو سیاسي واک له کندهار څخه وو او په کندهار کې دوی خپل مهمه پریکړه کړې دي. دوست محمد دوست لیکي ویل پخوانی یو کرخو چې هر څوک اې خوا دې خوا قدم کړي زه یې نفاق ته لمن وهل بولم. اشنا مقبل لیکلی کندهار هیڅ کله موږ ته د منلو وړ نه دی، موږ هلته لاسرسی نه لرو، کابل زموږ مرکز دی. مرتضی شاهی لیکي نه طالبان پلازمینه کندهار ته نه لیږدوي ځکه د مرکز په تبدیلی زیات لګښت راځي او دولت به هیڅ کله دا کار ونه کړي. افغان شینواری لیکي هلته انتقال د ولس ستونزې نشي راکمولې بلکې زیاتولې شي او د دې ډلې ترمنځ خپل منځي اختلافات هم کېدای شي چې ورسره زیات شي. حاجی قسیم نیازی لیکلي وایي د واک ځای پرېږدي مشر نشته، مشر دې ځان ښکارا کړي. رحیم الله افغان لیکلي د طالبانو ډله سیاسي واک نه لري، دې ډلې ته چې پاکستان څه وایي دوی هماغه اعمال ترسره کوي. سنا افغان بیا وایي چې هر څه یې خوښوي او څه رقم غواړي هغه څه دې وکړي.
مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي د فیسبوک د مینوالو نظریات موږ سره شریک کړل. البته دوی د ملاحبۃ الله اخونزاده د وروستیو حادثو په اړه باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړي او بیلابیل نظریات. اوس به ورشو بیرته د پروګرام موضوع ته. ښاغلی عاطف مختار، مننه چې پاتې شوې په لاین کې. غواړم په همدغې موضوع باندې د تاسو نظر هم ولرم او تر هغې وروسته به بیا یو بله پوښتنه هم له تاسو وکړم چې پخوا خو به ملا هبت الله اخونزاده د وزیرانو په کچه باندې خلک ټاکل یا بدلول یا یې ټاکلی دي، مګر اوس په ځینو اعلانونو کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد شریکوي په خپل ټوټر باندې هغه مقرریان او تبدیلیان چې کېږي لیکي چې د ملا هبت الله په امر باندې دا کار شوی دی، حتی ولسوالان هم شاملېږي او ځینې نور بیا وایي چې مدیران هم شته د استخباراتو. د تاسو نظر غواړم، یعنی په لویه کچه رهبری ولی وزیرانو ته یا رئیسانو ته واک نه ورکوي چې بلاخره دغه وړې مقرریان خو هغوی وکړي، ولی ټولې مقرریان خپله کوي؟
تاسو ماته اجازه راکړئ او دا وخت هم داسې تقسیم کړئ چې مونږ ته هم یو دوه درې دقیقې خبرې وخت ورکړئ چې دا خبرې وکړو. دلته وویل شو د افغانستان د ملي منافعو په هکله تعریف د ملي منافع څه شی دی. آیا تعریف د ملي منافع دا دی چې تاسو د ښکېلاکرو او یغلکرو سره یو ځای خپل کور وران کړئ؟ د ملي منافع تعریف دا دی چې په افغانستان د هجمونیکو قوتونو او قدرتونو په منځ کې د جاسوسانو سنټر وګرځي؟ آیا ملي منافع دا دی چې ایالات متحده امریکا د اتلک انسانان دلته ووژني او د خپلو استراتیژیکو اهدافو لپاره یو امریکایي جمهوریت حاکم دا ملي اهداف دی؟ آیا غلام هغه خلک دی چې د امریکانو لپاره ترجمانی وکړل او بیا د امریکانو د ادرس سره یو ځای د افغانستان پرېښود او وتښتید؟ هغه دوی چې امریکا لپاره جاسوسي کول د افغانانو د کورونو د ورانولو لپاره، هغه د ملي منافع په تعریف پیږي د افغانستان لپاره ژمن دي؟ د افغانستان
ملي مختار صاحب له تاسو به واورو د ملي منافع او تعریف څه دی لطفا تاسو یې که ووایي. د ملي منافع او تعریف تاسو راته ووایي، آیا واقعا په دې فکر کې یاست چې د طالبانو اوسنی حکومت د افغانستان د ملي منافع په ګټه باندې کار کوي که څنګه؟
زمان دا باور دادی چې هر هغه حکومت چې لاس پوسی وي او خارجیان
لطفا د لاس پوسی او د نور مسایل په دغه کومه پوښتنه چې ما وکړه په دې رابطه باندې خپل نظر کې شریک کړي چې د دې طالبانو اوسنۍ حکومت آیا د ملي منافع په تامین کې هڅه کوي که څنګه؟
قطعاً د افغانستان ملي منافع دلته دادی چې د قدرت جزایر له منځه لاړ. ملي منافع هم دا وایي، ملي منافع دا وایي چې د افغانستان د تجزیه لپاره هر څوک چې غږ وچتوي باید وځپول شي. ملي منافع هم دا وایي چې په افغانستان کې باید یرغلګر او ښکېلاګر په نتیجه کې نظام منځته را نه شي. ملي منافع هم دا وایي چې امریکا او انګلیس په افغانستان کې حکومت ونه کړي. اجازه راکړئ چې د ملي منافع تعریف وکړم. تاسو پوښتنه کوئ، زه باید دغه ته ځواب ورکړم. دلته جناب موضوع مطرح کوي چې افغانستان نظام راغی او بیا دلته په موټر سایکل وتښتېدل. دوی په موټر سایکل وتښتېدل، تاسو په څه شی وتښتېدل؟ هلیکوپټران تاسو نه ډک نه سو، جازونه نه غورځېدلې. د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف مخبل خاور یوازې نه پرېښودل. دوه لکه اردو مدرلود، اردو مو څه شول؟ ستاسو مشران څه شول؟ هغه چې په افغانستان کې اوسېدل د میلیونونو ډالرونو سره یو ځای د افغانستان ونه تښتېدل، اوس په نړیوال کچه ټول د استخباراتي شبکې ته کار نه کوي، استخباراتو ته کار نه کوي، د افغانستان په ضد تبلیغات نه کوي، په میلیونونو ډالر د افغانستان نه تښتولي. دوی د ملي منافع او اهداف باندې پیږي. ملي منافع دا وایي چې افغانستان یو ځواکمن قدرتمن مرکزي نظام ولري. چې هغه نظام د هیچا غلام او برده او اسیر او جاسوس نه وي. افغانستان په دغه وخت کې چې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف پیسې مسدود شوی، مشران سفر نشي کولی، اوس هم افغانستان کې داسې یو شخص نه جرأت لري چې د افغانستان د تجزیه خبرې وکړي، دا جرأت او جسارت څوک لري چې د شمال او د جنوب موضوع مطرح کړي، دلته څوک د جرأت لري چې د پوهنتون او د دانشگاه موضوع مطرح کړي، څوک د جرأت لري چې د افغانستان نوم او تاریخ او عزت.
بله ښاغلی مختار، تر سیاسي مسایلو راخوا خلک مهمه دي. په افغانستان کې 38 میلیونه نفوس لرلې، ملګري ملتونه وایي چې 28 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې 9 میلیونه کسان داسې دي چې له قحطۍ سره مخ دي. موږ رپورټ درلوده په بادغیس کې، یو سړي وویل چې ما په 2 میاشتې کېږي چې غوښه نه ده خوړلې او اوس چې روژه راغلی ده، حتی د روژې روژماتي لپاره څه نه لرم، یوازې چای او ډوډۍ دي. طالبانو نظام د دغه حالت د بدلولو لپاره څه کړي دي؟ او همدارنګه د دې تر څنګ زه غواړم وپوښتم چې تاسو د ملي منافعو یادونه وکړله، آیا د افغانستان شاوخوا 3 میلیونه نجونې چې اوس له تعلیمه پاتې دي، هم له متوسطې او لیسې دورې او هم له پوهنتونونو نه پاتې دي، د افغانستان راتلونکي په دوی باندې آبادیږي که نه؟ دغه ملي منافع دي که نور شیان؟ البته دا مهمه دي ملي منافع په توګه باندې
قطعا مهم دی. اجازه راکړئ تاسو د پوښتنې اول جز ځواب کړم چې تاسو ویلې په افغانستان کې خلک د قحطۍ سره مخامخ دي. آیا افغانستان د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې وران نشول؟ آیا د افغانستان پیسې اروپا او امریکا کنګل نه کړې؟ آیا په اوسنۍ نظام سره امریکا کار کوي؟ آیا امریکا د خپلو منافعو لپاره په افغانستان کې داسې احزاب او داسې ډلې ونه ګمارلې چې د افغانستان شتمنۍ لوټ کړي او پیسې د ځینو وتښتولې؟ آیا دغه فقر چې تاسو ګوري نننۍ نتیجه د اسلامي امارت پر غاړه غورځوي، که د هغې امریکایي جمهوریت پر غاړه باید وغورځول سي چې هر رئیس، هر مامور او هر وزیر میلیارډران سو، په میلیونونو ډالر یې وتښتول، دلته د خلکو مځکې په زور ونیول، ولې دلته تاسو توجه نه کوئ؟ بل موضوع د انجونو د مکاتب او د ښوونځی خبره دی. موږ قطعا دلته موافق یو چې د افغانستان ملي منافع وایي، موږ هم د افغانستان د اسلامي امارت نه غوښتنه دادی چې د انجونو مکتب او ښوونځی خلاص کړي. زموږ ملي منافع دا وایي چې زموږ نسلونه دي د پردیو استخباراتو لومو ته ونه غورځيږي، پردی راته تربیه نه کړي، اوسنی نظام
مننه مختار صاحب، هغه درې دقیقې چې تاسو ویل هغه تقریبا 2 دقیقې شول چې د تاسو وخت 2 دقیقې شو، نو فکر کوم اوس ښه ده چې ننګیال صاحب ته ورشو. ننګیال صاحب مهرباني وکړئ، هغه اوله پوښتنه هم زما له یاده وتله، خو بل بحث هم دغه د ټیټ رتبې مامورینو په ټاکلو کې د ملا هبت الله اخندزاده لاسوهنه بالاخره څه په ډاګه کوي؟ هغه د واک انحصار مسله تصدیقیږي که څنګه؟
دقیقی وقت راکی صاحب رو میکردی نو دین حصار خبر خمونگو کرده، یا مستبد رژیم ده او دکتاتور رژیمون آقا تو شهر پا خپل زند که منحصروی او واک نویشی او ولست حساب نور کوي، پردهی گمارلی خلق بی اما اغای جندا مختبر دی. دلتا زینی باسونه وشول چه چوک جاسوسان ول گوره، یا خدا موسمی مسلمانان نی ده سقوط نورست چنویش گیری پریگ دی. مسائل اخباراتی معلومات او مطالعات خدا وای جاسوسان اکثر خپل چهره او شکل بدلوی او په دغه طریقې باندې نفوذ کوي په ځینو دولتونو کې او معلومات اخلي.
ننګیال صاحب چې بس ډیر بلې خواته لاړ نشي او روژه هم د بلې خواته لاړ نشي، لطفا
فکر کوم د دې لپاره چې اوس ډیر پرکار جاسوس اوسیږي باید خپل چهره د رژیم سره برابر کړي او هغوی کې خواخوږي پیدا کړي، معلومات واخلي، به له دښمنو هیوادونو سره شریک کړي. زما باور خو هم همدغه دی چې موږ به د طالب سره نه یو مخامخ، موږ به رښتیا د داسې یو چا سره مخامخ چې په رښتینې معنا جاسوس وي او هغه به معلومات خرڅوي، معلومات به اخلي، په معلوماتو باندې به پیسې پیدا کوي، دا به طریقه وي. او د دې لپاره باید خپل چهره هم بدلې کړي، خواخوږي هم پیدا کړي، ځان د هماغه رژیم پلوی هم وبولي. جاسوسان خو عموما دغه ټایپ خلک وي، زموږ چې کوم معلومات چې تاسو وګورئ، استخباراتي شیان چې وګورئ، مطالعات وکړئ، جاسوسان دغه ټایپ خلک وي. دا د دوی جاسوسانو پیشه ده. بل خبره دا ده چې د ښکېلاک مرسته چا کړې په افغانستان کې؟ افغانستان ته ښکېلاک چا راوستی؟ افغانستان کې پردي ماران او لړمان چا ساتلي؟ د دنیا امنیت ګواښه او افغانان بیچارهګان د دنیا سره په دښمنۍ واچول، هغه څوک ول چې راغله افغانستان ته نړیوال ښکېلاک راوست، خپل بیا وتښتېده، افغانان شل کاله دی غم او بم ته پرېښول. بمونه او بمبارونه د افغانانو په کورونو کې دل باندې دوی په مانسهرا او په ابتاباد او په اسلام آباد او په کوټه او په خور کې وسیدل ماڼې جوړولې خپل په بوزوبې او په قطر دفترونو کې د لزر امریکایي ډالرو د معاش سره وسیدل کورنۍ خوندي ویل د افغانانو کورونه بمبارونو ته پریښول کله چې افغانستان کې واک خبر راغله د بیرته راغی په وزارت او په چوکۍ کې ناستو یو لک شل زره تلفات بل چا ورکړل نو اختلاق افغانستان ته چا راوسته مونږ خو د اختلاق پلویا نه وو مونږ خو اختلاق افغانستان ته نه دی راوسته اختلاق چې چا راوسته هغه مارانو لړمان ساتل من په افغانستان کې په نسبی ډول باندې د خپلواکۍ مسیر و افغانستان مشل کاله د بهرنیانو په افغانستان کې بیبند دوباره ګرځیدل او بیبند دوباره عملیاتي کول مونږ تر اډو محدود کړل اډو نو روس او ورته ویل چې افغانستان نه لاړ سیدل ته نور تاسو ماموریت ختم شوی تاسو نشئ کولای نور په افغانستان کې وګرځیږئ مونږ په افغانستان کې انسټیټیوټس را مینځته کړل ادارې مو جوړې کړې افغانستان پرمختګ وکړ فکیلہ خو هغه څوک دی چې دا اوس په افغانستان حاکم دی د تور پنجابی بوټان او د انګلیس د مایکل سیمپل جاسوسان په افغانستان کې راغلي اختلاف خدا غشه دی چې په افغانستان کې افغان انسان بی عزت دی افغانستان هویت نه لري افغانستان بیرغ نه لري افغانستان قانون نه لري یو قیو د ځنګل غوندي وضعیت په افغانستان باندې حاکم دی دغه د اختلاف اصل بڑند چې په افغانانو باندې راغلي ده پات شول دی خلکو نه چې څوک نه لرو نو دوی نه خدري مينو نه خلکو کډه وکړه دا پات 2 مليونه ته تاسو پاسپورتونه ورکړي دا ول دي ځای نه زی نو دومره یو ظالم رژیم چې لاغه نه 3 میلیونه مسلمانان په تیښته شي هغه تیر لاړ چې دوی په افتخار وای چې ما نه خلک دومره په تیښته ول چې هغه د کفر او د يهودو د عیسای د نصارا او د کفر او تیارو په نه قتل ستا مسلمان ملت ستا د مسلمان ملت 1 میلیون خلک هغه د کفر او نصارا رحم وکرم تکین اصلته په خپل حیثیت باندې به لسره فکر وکي ته څنګه اسلامي رژیم چې لته 2 میلیونه 3 میلیونه خلک تیښته کوي او لتا نه زیه واغه کفر ته یو ته زاری کوي چې مال افغانستان او بسل ته مسلمانانو امیر وژني هغه ما په کور تیرې کوي ما هغه وژني د اموي می ته باید په دغه وضعیت کې په خپل هغه دینی او اخلاق باندې یو لسره کتنه وکړي چې ته څنګه رژیم درې میلیونه انسانان لتا نه ولې تختی زمونږ په رژیم کې خوشپګ میلیونه خلک کډوال افغانستان ته راغلل افغانستان کې د عزت ژوند پیدا کړ افغانستان ته له ایران نه له پاکستان نه له اروپا او له امریکا نه کډرونه راستانه شول شپږ میلیونه کډوال افغانستان نه راغله چې د شوروي له یرغل نه وروسته تللي وو لته نه شپږ میلیونه وتښتېدل
ننګیال صاحب
دغلته دی مونږ د عدالت یو نمونه په افغانستان کې د ازادۍ د افغانستان د هویت او د عزت یو سیستم برقراره کړی وو چې هغه د پاکستاني د پاکستان د آی اس آی او دغه د ملاتړو د روسیې د ایران د چین د ګډ یرغل په نتیجه کې سقوط پیدا کړ تاسو ګورئ نن د روسانو سره ښه روابط څوک لري د ایران سره ښه روابط څوک لري له چین سره څوک لري
ننګیال صاحب مننه د پروګرام وخت
نوې حجمي قوتونه نن چیرته چې په افغانستان کې مداخله کوي د افغانستان په مدنونو د افغانستان په قانونو باندې چیرته تلان ګټ کړای
مننه ننګیال صاحب د پروګرام وخت په کمیدو ده برته به سره پیل وکړ بیا په اخر کې یو دغه وخت تاسو ته بیا هم درکو خپل ورسته پیغام هم کوای کړو خیل صاحب مننه چې پروګرام کې پاتې زه غواړم د خزو او د نجونو په مسله باندې تمرکز ولرو او د تاسو نه پم دې برخه کې بل پښتنه مو کوم چې د طالبانو د رهبر باندې حکومت تور دي چې دغه بل اخر د واک انحصار په لټه کې ده د کوم دغه شکل د سیاسي مسایلو په سی وی او د واک د انتقال لپاره وی یا د پیسو یا د علی منابع او د انتقال لپاره وی د خزو فکر به بل اخر چیرته رسیږي د خزو ونجونو امداسې به دوام کوي که څنګه
یو شی به دوه ما چې بل اخر زپاسپاتی په افغان مېرمن دې ته نتیجې ته رسیدلم چې افغانستان د افغانستان مېرمنې د غوي محدود اول یا د غوي حسفول د پاکستان لپاره مغاده عمق استراتیجیک یا استراتیجیک دپ مسئله ده هغه پیګه چې افغانستان څنګه شاته وطن بول شي او څنګه له مقاومت او له لاس واخلې نو نیمایي نفوس چې مېرمنې دي همدا رقم باید حذف شي دې کې نور هیڅ شک او شبهه نشته ده یو آخري خبر دا غواړم چې وکړم ښاغلی مختار صاحب ته چې کله په پاکستان کې په پولیس لاین مسجد باندې حمله شو ای کاش تاسو د پاکستان د سیاسي نو او د پاکستان د پارلمان اواز ما اوریدل به په پیدل وې څه تاسو څه ویلي هر یو ویلې چې موږ ته خو ویل شو چې په طالبان زمونږ کسان دي او افغانستان به زمونږ پنځمه صوبه وي او ټول شان زمونږ په اختیار کې دي خو خپل اردو او فوج کافی ملامت که و ویلی چه تاس در قم گروپون سر والا همکاری که ولی چه ننه تی تی پی ساتلی ده و غرازی اینه که آقا مسئله او دا باید موږ یو بل ته غبرنکو پیغور ورنکو، ځکه چې نه امریکا د افغانستان په ګټه ده، نه روس او نه پاکستان. هر څوک خپله منافع لري. امریکا کراغله او له توریزم سره
مشکل
درلوده، یا منطقه کې اقلا افغانستان خو پیسې ورکړي، اما پاکستان نه تنها چې تا ته پیسې نه درکړي، بلکې د افغانستان د پسلا سرمایه لوټوي او د افغانستان نفوس له خراسان سره مخامخ
کړي. بله مننه کوم اغلی کډوخیل.
تاسو مختار صاحب کابل ته ولاړ شي او د معارف وزیر جوړ شي، کېدای شي چې د افغان مېرمنو په ژوند کې څه بدلون راشي.
مننه اغلی کډوخیل، تاسو که غواړئ لاړ شئ چې د دې پروګرام کې به هم تاسو لطف وکړئ راشي، مکته یو وقفه به تاسو واخلي. اوس به ورشو خپل دویم میلمه ته. اغلی اعظمي، غواړم د تاسو ورسته خبره هم واورم، په همدې رابطه باندې یو نتیجه گیری وکړو په حساب.
ګورې، د افغانستان د منافع، ملي منافع باز چې راسي، په دې کې طالبان ډېر زیات شاته پاتې دي او په دې څخه څوک شک سترګې نه سي پټولی. دا باز باید احساساتي نه اوسېږي، دا باید د حقایقو پر بنیاد اوسېږي، شخصي سلیقې باید دلته ځای ونه لري. ګورې، د افغانستان ملي منافع اوس څه شی ایجابوي چې باید وسي؟ افغانستان یو اساسي قانون لري؟ نه لري. یو خارجي سیاست باثباته لري؟ نه لري. افغانستان عملاً د منطقې او د قدرتونو د جنگ میدان ګرځېدلې دي، او طالبان په دې کې هڅه کوي چې یو ډله بل ډله خوشاله کړي. په دې کې تاسو وګورئ، طالبان دومره هدف پورې تلل دي چې د خپل هغه قوي حمایتګر چې پاکستان دی، د هغې له مخالفینو سره هم اړیکې جوړې کړي. تاسو وګورئ، د الکشمیری په نامه باندې کوم د داعش رهبر په افغانستان کې وژل کیږي، دا عملاً د هند په د خوشالولو لپاره او د هغې څخه د مالي کومکونو ترلاسه کولو لپاره دا کار کړی. د چین سره روابط امریکا یې په خفه کړی، د امریکا سره قوي روابط روسیا په ځینې خفه ده، روسانو سره روابط همدارنګه یو نوی تهدید دی، ایران سره روابط، یعنی طالبانو افغانستان د ملي منافع باندې بحث نه دی کړی. د دې نه علاوه غواړم چې ډېر لنډ دغه
لنډ لطفا چې وخت کم دی،
څوک وایي چې طالب فاسد نه دی؟ طالب اوس د دې لپاره راغلی دی چې ودونه وکړي، د دې لپاره راغلی دی چې پیسې ځان ته ټولې کړي. په سړک باندې ولاړ عسکر یې ځان ته دومره صلاحیت ورکوي چې هغه تر وزیر باید هغه مشکل جنجال ورسېږي، چون چې دی فکر کوي چې ما جنگ کړی دی، زه باید دلته صلاحیت ولرم. نو افغانستان عملاً ډېر بد طرف ته روان دی، سیاسي منافع او ملي منافع د پاره که باس وسی طالب د هغه مسئلې څخه ډېر زیات.
مننه اعظمي صاحب. کور مودان، البته نور میلمانه هم شته درې چې دیغوی لنډ نظر به مواخلو. له تاسو هم ډېره مننه کوم ښاغلی آزاد، د تاسو خبره به مواخلم. لطفا په یو دقه کې تنظیم کړی شي چې دوه نور میلمانه هم بیا وغږیږي په آخر کې. مننه.
یو شی خورا ښکاره دی چې د سایکلون عملیات را په دې خوا چې چارلی ویلسن پر مخ بووی، هغه د جهادي ګروپونه جوړ کړل او بیا تر ننه پورې چې طالبان رامنځته شوي دي، دا نه پای او نه د افغانان دي او د افغانستان د منافعو لپاره دي. ملي منافعو تعریف که سره کوو، ملي منافعو هغه د تعریف لا څوک درته نشي کولی چې د باسي ځینې کسان ادعا کوي. دلته ډېره ښکاره ده، ما د سمیع الله حقانی حواله ورکړله دې ته، لطفا دې وګوري، اواز دې وګوري چې هغه څه وایي. په خپله خوله وایي، ستا ارګ نن هم د پاکستاني پلیټ سراچو مورسیکل ډکې، د ارګ حیثیت دومره راټیټ شو او کندهار ته راتګ دا پټه خبر نه ده. لہذا د طالبان څخه دا توقع چې د دولتداري وکړي، یا د پدې کې د اصلاحات راسي، یا د انجینو مکاتب پلس، یا د ښځو د کار حق ورکړي، یا مثلا د افغانانو حیثیت وساتي، قانون دی ولري، بیرغ دی ولري، د نړیوال سر د انعطاف وشي، اړیکې دی ولري، دا امکان لري. نیابتي ډله ده، د یو خاص وخت لپاره رامنځته شوې ده او د اهداف ترلاسه سول، بیا به دوی پسې شړي نور به راولي.
مننه ښاغلی مختار، تاسو ته به وخت درکړو. لطفا په یو دقیقه کې خپلې خبرې تنظیم کړئ شي چې بیا وروستي معلومات ته وخت ورکړو. مننه، مهرباني.
دلته ویلې سو چې دوی ملي منافع ته ژمن دي او افغانستان کې خلکو د ډېر کارونه کړی. 2 میلیون افغانان مو په مواد مخدره غشته، 8 لک افغانان مو وژل، یو مرکزي نظام مو منځته را نوړ، افغانستان کې مو د تجزیه خبرې منځته راوړې، د افغانستان د ملي هویت، تاریخ، ځمکنۍ بشپړتیا طرف او عزت سره مو لوبې وکړې. دوی موضوع دلته وویلې سو چې د افغانستان ملي منافع څه شی دی او د بهرنۍ سیاست خبرې وسي. اوسنی نظام په یو ناپیلی، متوازن، بېطرف بهرنۍ استراتیژیک سیاست باندې باور لري. معنا یې دا ده چې موږ د روسانو او د چینایانو په منځ کې، یا د امریکا په منځ کې، داسې یو ستراتیژیک نظام غواړو چې د دوی د منافعو لپاره تهدید نه وي. د افغانستان ملي منافع دا وایي چې موږ خپل ګاونډیانو سره او د ایالات متحده امریکا سره دښمني ونه کړو. تیره تاریخ مو ملي منافع مو هم دا ویلي چې د ایالات متحده امریکا پر مقابل کې وجه
مختار صاحب هغه یوه دقه پوره شوله اوس به یوه دقه وروستی ښاغلي ننګیال ته ورکړو. مهرباني وکړئ ننګیال صاحب د تاسو وروستی پیغام که لنډ راته ووایئ یو دقیقه.
دا ملت دې وګوري دروغ دې په دغه کچه وګوري. د ازادۍ راډیو په صفو کې 800,000 افغانان مختار صاحب وایي چې وژل شوي دي. زه چیلنج ورکوم که دا خبره ثابته کړه زه سیاست د تل لپاره پرېږدم. که په افغانستان کې په تیرو 10 کالو کې د 15,000 تلفات هم ثابت کړل، 15,000 طالبان، افغانان، افغان امنیتي ځواکونه د چاودنو د کارونو په منځ کې دا ټول تعداد که د 15,000 هم ثابت کړی شو زه سیاست د تل لپاره د پاره پرېږدم. یو څوک په دې کچه باندې دروغ وایي په افغانستان کې د ارقامو سره دغه پسې بازی کوي نو هغه خلک دي هغه بیا ځانونه د ستراتیژیکو مطالعاتو نه
مننه کوم. د ټولو درنو میلمنو سلامت اوسئ، ښاغلی ننګیال، ښاغلی مختار، ښاغلی آزاد، ښاغلی اعظمی او اغلی کډوخیل. د ازادي په صفو کې پروګرام همدلته ختمیږي. له تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو مننه چې راسره وئ.